د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه از نوریا سنوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیر شپه کابل او واشنگتن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز کیږي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی، د چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
دیر اساس وقت دی افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی.
افغان خزی د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم د سدې کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د زوریدلو خوندو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
له ولسمشر اشرف غنی سره په مل پلاوي کې د دولت د سولې د مرکز پلاوي دوه خزینه غړي هم شامل دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې بیا د جګړې پر خېلو خو او غږ کوي چې سوله وکړي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. خو لومړی ستاسو پام را بولو د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. سپینه مڼه وایي سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. سپینه مانی وایي سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینه مانی وایاند جن ساکي پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې لیدلې چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. په هغه تړون کې چې تیر کال د فبروري له 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوی تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نشي کولی. د یو بل خبر لمخې د امریکا د پوز لوی درس جنرال مارک ملي وای امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال ملي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استمایه غونډې ته څرګندونې کولی وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز لري چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی د سپتمبر 13 به بشپړ شي. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستان له ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه زیاته کړه دا هیواد په اوس وخت کې 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا دغه ځواکونه هلته د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره پاتې شي که څنګه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دغو هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نهه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیب د چلډرن پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوا نیوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیب د چلډرن تیرې میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 دوران ښوونځي وموندل چې له امله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمیو ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیب د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکې هیلې او بشري نسل بربادول دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ، عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شي.
خغلی اڅک زیری پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړی چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې و چې د خبرداري ورکړل شوې ده چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بیسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د شپې تو کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو سرګند کړی چې د عثمان کاکړ سر چپی خوا ضربه لیدلې و. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلي دي عثمان کاکړ په طبي ډول وفات شوید. او نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنی لوبې د انګلستان په ساوت امتن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. نیوزیلند په دې پای لوبه کې تیره ورځ هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مې هره وېده. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شی بو کې خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وجکپوري پلاوي په مشرۍ له کابله واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیز شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو 2 ورځو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تیر شپه واشنگتن ته د دوه ورځین سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حق له ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په پدې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپورې افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي، مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي، هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپین مانی ویلې دي چې د افغانستان د دې جګپورې پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامدار مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره خپل مسلم، دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي، څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي، او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونی مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
و امرد چافان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله ورسره ملګری هاتي پرون وخت له کابل او واشنگتن ته روان شو. دغه پلاوی به په واشنگتن کې البته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري، او دغه راز له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې هم په پام کې دي. د دې سفر د اهمیت په اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد له علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې لې وی خو پر لپسې په افغانستان کې دیننه ولسوالۍ سقوط کوي، لا بل خوانه د سولې خبري په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه مکیدای شي،
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشو د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وش د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګا دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي خو پاین حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې يم داسې زینې نه خني خانیش تل ک طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسمم داسې فکر کوي چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړه غم لاټړ چې ژمنی شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته دی دوهیب موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده کړې وې هغه یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلای ځکه تر اوسه پورې خپل غژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي. دا کار ونه شو، طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبره ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنگ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیسې نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیسې پیژندلی دی.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې وسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کیده، پر لپسې ولسوالۍ له لاسه ورکړي، امریکایان څه کولای شي له افغان حکومت سره، او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته وایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولای شي او څه توقع ته حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکایي تعهد چې کړی دی دا د افغانستان د امنیتي قواو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقتا منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه، له خلاونو استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا ترې وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتماً به دا به مکزي او بلاغه به ښارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه غواړي، نه یې امارت غواړي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومکي پاکستان دی، باقي ټوله دنیا نه غواړي چې امارت، حتی که دوی ډېر ځایونه وهم نیسي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده. په نتیجه کې د افغانستان د حکومت د موسسات چې دي د دنیا لخوا تعهد شوی چې ورسره کومک وکړي، موادغه وکړي، هم حمایت یې کړي. شاید په دې سفر کې درې مسلې وڅېړل شي د حکومت سره. اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته د امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څو شرایطو سره هم مرسته وکړي او څرخه مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او پایله زمان کې د وسنیو د افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې، کوم کارونه پکار دي؟ شاید د ټولې مسایل باندې خبرې.
جلالی صاحب، تاسو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، په امریکا کې هم اوږده موده هلته پاتې شوي، د امریکې په سیاستونو متحقق او څېړنې کړي، د تاسو فکر دغه د دوو ولسمشرانو د ډونالډ ټرمپ او د بایډن لیدلوري د افغانستان په اړه څومره توپیر لري؟ خپل دغه بایډن اوس په افغانستان کې څه غواړي؟ داسې تاسو څه درکوي چې د دې څه په لټه دی په افغانستان؟
خپل بایډن لدی ورکولو ریس هله هغه وخت چې د جمهوریت مرستیال وو، په دې عقیده وو چې د جنگ باید پای ته ورسول شي. په هغه وخت کې د دې استدلال دا و چې هغه هدف چې امریکا غوښتل چې ترلاسه کړي په افغانستان کې هغه ترلاسه شوی دی، القاعده ماته شوې ده، مشر یې له منځه تللی دی، نو ځکه اوس زیاتی لازم نه ده چې د امریکا قواوې هلته پاتې شي. او اوس عین فکر لري، او اوس منتها وایي چې د القاعده او یا د ترګرو چې هر چېرته وي د هغو په مقابل کې دوه تغییر راغلي دي. اول ترګر ته په افغانستان او پاکستان کې نه دي، بلکې په ټول دنیا کې تیت شوي دي، نو ځکه یو لویه ستراتیژي جهاني ستراتیژي ورته پکار ده، نه منطقوي یا محلي. او دوهم دا چې د ټکنالوژي لحاظ دومره پیشرفتونه انکشافات راغلي دي چې کیدای شي بې د حضور د قواو نه هم د ترګرو سره مبارزه وشي. بنابراین د امریکي حکومت چې دا و چې د افغانستان بیا ترګره پرې حمله وکړي یا په متحدین حمله وکړي، هغه ترسره شوی دی، او یا که په آینده کې دا خطر پیښیږي دور امکانات شته چې هغو مقابلې مقابله وکړي. دا هدف دی د اوسنۍ ادارې.
واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د مل پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
د ازادي راديو خبري ساعت.
په افغانستان کې خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د سولې په خبرو او سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. له افغان ولسمشر اشرف غنی او مل پلاوي سره په دې سفر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي دوه خزینې غړي هم برخه لري. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره لیدنه له اهمیت ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروی کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وای باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناځای بدل نشي. اغلی بارکزی وای دغه شان د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي هوکړې ګډو ګټو او د خزو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان خزه د دواړو طرفونو نه هم د افغانستان د پلاوی نه او هم د امریکانه دا غوړی چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د هغې په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو ترڅنګ باید په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ته پاملرنه وشي.
هغه بارکزی وایي که جګړه نوره هم پسې وګدیږي باید افغان ښځو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواښیږي نه، ترور کیږي به نه، او ښوونځي به یې پر مخ نه تړل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست مخکې ویلي چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکو پلاوي کې د سولې د مرکزي پلاوي دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوي دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. د ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
د یادونه د چپدی روسیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتاک سره د خپل حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندیښنې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ په خپله اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده، او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي به.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالې ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر موضوع څېړو. دا چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري حملې زیاتې شوې دي د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره مطرح کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کولای شئ. بیا هم په افغانستان کې د نامنویو په موضوع کې تم کېږو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې په هیواد کې وروستیو مخ په زیاتېدونکو جګړو او ناامنیو ته اندېښمنې دي. دوی انتقاد کوي چې د جګړو دواړو لورو پرته له دې چې د خلکو ژوند ته پام وکړي د اوربند او سولې پر ځای جګړو ته زور ورکړی دی. دغو مېرمنو ویلي که د جنګ کلي خواوې د خبرو پر میز یوې سولیزې هوکړې ته ونه رسېږي او وضعیت همداسې پاتې شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور په دې رپورټ کې
نسیمه د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې د غلطه وروستۍ او ناکراری او ترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنگ له ښکېلو خوا غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي.
خدای ته دې وګوري، خدای روی ته دې، که طالبان رونه دي غم زما د تر زوی ده، غم زما د ماما زوی ده، خدای ته دې وګوري که طالب ده که دولت د صلح دي کې موږ صلح غواړو، موږ نور له دې جنگ او له دې غنه په تنګ راغلي یاسو. ان هله اوس مخفله له لغمان نه بې کډه شوي یاسو، کور نه لرو، سرپرست نه لرو، لنګ غوا مې د ورور ځان سره راوستله په پردي کور کې پراته یم. زه
مقدسه سالارزۍ په ننګرهار کې و مدني فعاله ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو زیانی یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزۍ وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د خپل غاړو څخه دا ده نور باید جګړې ته د پایچکه کېږي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، د غشته ستونزې باید د خبرو لاره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یو کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړي چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوې دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نوري نیوګه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا به مطلب خبره ده تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خېده، تاسو کله آلته ځې، کله دلته ځې، کله دلته ځې، د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسو کوي دي نو سره پاره کوي چې جګړه ته زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یو نړیوال موضوع هم لرو، د ایران د اټومي تړون پر سر. په ویانا کې د ورستیو خبرو له حاله مهم خبرو خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موقعې د دې ساده مهم خبرونو سرلیکونو ته سپینمنی وای. سره د دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینمنی وایان د جنساکي پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې، خو نه یې لیدلې چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نور امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوې وي. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک ملي وايي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرونی د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 1400 څخه د یو اتیا مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدی چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته ولاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سمبالیدو لپاره هلته پات شي. که څنګه د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل هیواد به افغانستان ته نور سرتیری وانستوي، ځکه چې د ده په وینا هلته اوس د دې هیواد 1500 سرتیری میشت دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې پرون له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې ماشومانو او خونځو ته زیان واوړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کلچري د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. خغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په محل وکړه. عثمان کاکړ تیر اونۍ په خپل کور کې بیسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. او نیوزیلند ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنی لوبې د انګلستان په ساوت ایمپټن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته ورورسیږي اوسې و سیمه ایز نړیواله موضوع راخلو. ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي او روانونه ورسته تر دې وزندې چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې سخت دریزه ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل په دې راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وای د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو مخې ته اصلي خندونه هوار شوې دي، خو جرمني او فرانسه وای چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپورو ایرانی چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپا ټولنې د اساسو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیسته ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایزی ویلي دي چې واشنگتن په اصول کې تر زرو د ډیرو بندیزونو لری کې دوه سره موافقه کړې ده. د په وینا د هغه بندیزونه دي چې درې کال مخکې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایزی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایزی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کیږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي ترون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګیدلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د اکشن بیپورس ویلی وو چې لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي ترون دشمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاو